قسمت سروان باشید.
ډیر مننه نعیمی صاحب. سات اته بجې شپې قدر من اوریدونکو په دې خپرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي راپورونه لرو. د راپورونو په سر کې دا ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې له پاکستاني چارواکو سره د یو شمېر افغانانو د پاتې کېدو په اړه خبرې کوي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناتو مرستیال سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. د ترکیه په استانبول کې زرګونو کسانو د یوې جنجالي لایحې پر ضد لاریون وکړ او عراقي پوځیان د موصل په نیولو کې د داعش لک لک مقاومت سره مخامخ شوي. د خبرونو تفصیل. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي سختریزې ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي وایاند وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت مشر ملا بزرګ د تېرې جمعې په ورځ ناوخته په دغه ولایت کې له نورو داعشیانو سره ووژل شو. عطا الله خوګیاڼي وویل چې د داعش پر مشر برید د کوټ ولسوالۍ په لغړجوی سیمه کې وشو چې په ترڅ کې د دې ډلې وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد ویجاړ شول. د افغانستان دفاع وزارت هم د ملا بزرګ وژل کېدل تایید کړی دی. د ناتو سرمنشي مرستیال پاتریک ترنر ویلي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریاوې بې ساري دي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماښام په یوه بیان کې وویل ښاغلی ترنر دا خبرې پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې وکړې. د بیان پر اساس غونډه کې د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هم حاضر وو او دواړو لورو په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې امنیتي وضعیت له تروریزم سره په مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د ناټو د سرمنشي مرستیال ښاغلی پاتریک ډاډ ورکړی چې ناټو به د تیر په څیر له افغان حکومت او افغانانو سره ولاړ وي. په یو افغان مدني فعال میرویس عمر خیل باندې پرون ماښام په کابل ښار کې حمله شوی او ټپي شوی دی. د میرویس عمر خیل لنډی خبرې له روغتون په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې او ویلي دي چې بیا به هم مبارزې ته دوام ورکړي.
مننه دوستانو کور اومدن. خدای په وصل سره خیمه. خدای مرګ او ژوند خدای په لاس کې ده. د بندا په لاس کې نه ده. کور اومدن زموږ مبارزه دوام لري.
د میرویس عمر خیل ځینو نږدې ملګرو په ټولنیزو رسنیو کې له هغې ډلې فیسبوک کې ویلي چې په هغه باندې د بېژغه تومانچې ډزې شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د عمر خیل د قضیې په اړه به ژر څېړنه وشي او د پیښې له عاملانو سره به قانوني چلند وشي. میرویس عمر خیل له څو کلونو راهیسې په بېلابېلو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بوخت دی او څو وارې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ او نورو ټولنیزو مسایلو په دفاع کې لاریونونه او غونډې جوړې کړې دي. د غور دولتي چارواکي وایي د غولات په مرکز کې هم نامنه زیات شوې دي. د غور د والی وایند عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ته وویل غیر مسؤل وسلوال کسان د ډیرو نامنه یو مسؤلان دي او په ډیرو پیښو کې هغه راجستر شوی واستي کاریږي چې دولت ورکړي دي.
در داخلي شهر کرسکو هم
د غور چارواکي په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د موجودیت خبره کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لړم په 14مه غور ته ولاړ او چارواکو ته یې امر وکړ چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو پرون ماښام یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وژلی دی. په شمال ختیځ زون کې د 1718 سپینزر زون د قومندانۍ وایند محفوظ الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې پرون شپه دوه انتحاري حمله کوونکي بهارک ولسوالۍ ته ننوتل چې له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته یو تن ووژل شو او بل وتښتید. اکبري وویل انتحاري حمله کوونکو غوښتل د بهارک ولسوالۍ په امنیه قومندان حمله وکړي. زرګونو کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د دې لایحې لمخې کوم کسان چې د کم عمر نجونو په جنسي ځورمن مجرم پیژندل شوی وي که چیرته ورسره واده وکړي پرې صادر شوي حکمونه اخیستل کیږي. لشتر لژه 3000 کسانو پرون په دې مظاهره کې برخه اخیستې و. مظاهره چانو شعار ورکاو چې ای کی پیپ زما له تنخ په لاسونه لري کړه. دا مظاهره وروسته له هغه وشوه چې واکمن ګوند په پارلمان کې یاد لایحه چې د 3 دسمبر په میاشت کې تصویب شوی و د دوهم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندې کړه. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه وایي ډیر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونه به د رواني میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي. د تولید پر کمولو د موافقې لپاره د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپک غونډه د روان نومبر په 13 نیټه په ویانا کې جوړیږي. زنګینه د اوپک د 14 غړو هیوادونو له مشر سنوسی پارکیندو سره پرون لکتن ورسته وویل ډیر احتمال شته چې د اوپک د تیلو او انرژي وزیران د نومبر په غونډه کې وی موافقه ته ورسیږي. زنګینی وویل په دې برخه کې موافقه کېده شي چې د تیلو د هر بیرل بیه له 55 تر 60 ډالرو ته لوړ کړي. د جمعې تر ورځې پورې په نړیوالو بازارونو کې د هر بیرل اومو تیلو بیه 46 ډالر او 48 سنت و. د سوریې د بشري حقوقو د څارډل چې مرکزی پلندن کې دی وای لشتر لژه ووبش کسان د حکومت په هوایي حملو او د توپونو په ګولیو په حلب شار کې وژل شوی دی. دوی وای د حمله په هغو سیمو شوی چې د حکومت مخالفانو لخوا کنټرول شي. دوه ورځې وړاندې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو کې د حلب شار په ختیځ کې یو روغتون په نخښه شو چې پکې دوه ناروغان ووژل شول. دا روغتون عثمان دی. د 2012 میلادي کال نیمایي راهیسې حلب شار په دو برخو ویشل شوی دی. لویدیځه برخه د حکومتي ځواکونو په لاس کې ده او ختیځه د مخالفانو لخوا اداره کیږي. د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې څه باندې 2.5 لک کسان محاصره دي. عراقي پوځیان د موصل شار د بیانی ولود عملیاتو په لړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. عراقی پوځیان د امریکا په مشهید ائتلاف له هوایي ملاتړ برخمندي او هڅه کوي چې د موصل شار په لوري پرمختګ وکړي. د عراق د خاصو ځواکونو یو قمندان جنرال سمی اردی پرون وویل چې د اسلامي دولت ډلې پوځیان په نخه ویختونکو یا سنایپرونو، راکټونو او هوانونو باندې په عراقی پوځیانو حمله کوي. اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 میلادي کال د عراق دوهم لوی شار موصل ونیو. ملګری ملتونه وایي د موصل شار د بیانیولو د عملیاتو له پیل یعنی له اکتوبر میاشتې راهیسې څه باندې 55,000 کسانو کورونه پریښي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. 8:03 شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د یو شمېر افغانانو د هستوګ د مودې د اوږدولو لپاره پاکستان ته وړاندیز کړی.
هغه افغانان چې دلته جوګادونه لري، هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي وو.
له اداري فساد سره د مبارزې ادارې یو جنرال د رشوت په تور محکوم کړ. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره هلوکان لیدل کیږي. قبایلی مشان وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره به د ویزې اخیستلو په اړه د پاکستان امر ونه مني.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې کاوه دغه څه به کاوه.
د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه کارپوهان څه وایي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5 څپه اورئ. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي په دغه هیواد کې د خاصو شرایطو لرونکو افغانانو د پاتې کېدو وړاندیز پاکستانی چارواکو ته کړی دی. حضرت مرزا خلوال ازادي رادیو ته ویل تمه ده هغو افغانانو ته چې له پاکستانی میرمنو سره وادونه کړي او یا نور مهم کارونه په دغه هیواد کې پاتې دي د زیاتې مودې ویزې ورکړی شي. په دې موضوع د سفی الله ستانکزي راپور.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال وایي تمه د پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې په دغه هیواد کې د ځینو افغانانو اوږدمهالې اوسېدو ته زمینه برابرېږي. ښاغلي زا خلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانان دي چې له پاکستاني میرمنو سره وادونه کړي او یا یې د زده کړو او پانګونو په څیر مهم کارونه پاتې دي.
هغه افغانان چې دلته جدادونه لري، هغه چې دلته کاروبار او بزنسونه او پانګې لري، او درېمه کټګوري هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په دویم او درېم سنف نو په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي یو، په دې باندې توافق شوی دی. هغه ښځې چې پاکستانی دی مومن افغانان دی مومن ته 15 کلنی ویزې په شروع کې ورکول کیږي. نو دغه ټول یو بسته ده وړاندیزونه ده د اوس د پاکستان د کابینې سره د زموږ امید دا دی چې په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې په دې باندې به فیصله وشي.
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د صادرولو تمه کوي چې یو شمېر افغانان په زور خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه، کورنۍ، میرمنې او بچیان پاتې دي. تیرونه یو شمیر پاکستانی میرمنو چې له افغانانو سره وادونه کړي په پیښور کې اعتراض وکړ چې حکومت یې خوندان په زور ایستلی دي. د پیښور یوې اوسیدونکي شمیم ازادي راډیو ته ویل حکومت یې افغان خوند په زور ایستلی او دا اوس له خپل بچانو سره یوازې پاتې ده.
خوند نه می بادر نوم دی، غي وس په تور خم باندې بادر پاس کړی دي. نو موږ تماشومان پاتې دي، ځینې ماشومان ځان سره بوول دي. نو موږ ته لکه کړئ کورونه دي، موږ ته ډیر زیات تکلیف ته ډیر زیات مسله ده. مهرباني دی وکړئ کاغه پرویز خټک ته، کاغه راحیل شریف ته، کامیان او شریف
د پیښور یو بل اوسیدونکي نسیمه چې افغان خاوند پاکستانی پولیسو ریپورت کړی په پاکستانی چارواکو سخت انتقاد کوي او وایي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
تاسو شربت ګولي سره کم دغه شو هغه ملک باچا خ په احترام سره بوتله او زمنګ نمک زمنګ د باچیان چې دا کم د وزیر اعلی ګاندی دی زمنګ د پښتنو استلار نه جوړی.
د نسیمې شپګلونی او زامندی او شپګ میاشت کېږي چې خاوندې په زور له پاکستانه ایستل شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3.5 لک افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په دې ډله کې ډیر شمیر داسې کسان هم شته چې په زور ایستل شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیا د جبري ایستلو مسله ردوي او وایي ټول نارجستر شوي افغانان به سبتیږي او له سبت وروسته به خپل هیواد ته واستول شي. په پاکستان کې د افغانانو څو لسیزې کډوالۍ تر ډیره ګډ ټولنیز او فرهنګي دودونه او ارزښتونه دومره سره نږدې کړي چې د جبري ایستلو په څیر هر ډول مسایل او بې پامۍ به لسګونه نورې ستونزې وزېږوي.
به هم یو بل موضوع چې له افغانستان او پاکستان سره ارتباط لري، د قبایلی سیمو یو شمیر مشران وایي پاکستان حق نه لري چې د ډیورن کرښې دواړو خواوو د پښتنو د تګ راتګ لپاره د ویزې غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو په حواله ویلي چې د جنوري میاشتې له 1 دېرشمې به افغانستان ته پر تلونکو قبایلو ویزې اجباري کړي. له بلې خوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي قبایل د پخوا په څیر اوس هم افغانستان ته آزاد تګ راتګ کولی شي او افغانستان ته د اوشتو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د قبایلی سیمو مشران وایي د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه د پخوا په شان سم کولی شي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي او پاکستان دا حق نه لري چې له دوی څخه د ویزې غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سوړوالي وروسته پاکستان خپل خاورې ته د افغانانو ورتګ په ویزې مشروط کړ او اوس یې ویلي چې د قبایلی سیمو میشت کسان هم باید افغانستان ته د تګ پر مهال ویزه ولري. د پکتیکا ولایت د انګورو اډې د سرحدي سیمې یو تن قومي مشر حاجي قدرت الله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیڅ کله به پاکستان ونه شي کړی چې د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته قومونه سره جلا کړي او یا هم له دوی څخه د تګ راتګ پر مهال اسناد وغواړي.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې چې کاوه دغه سې به کاوه خو دا اوس اقدام چې ته کړی دی د دغې موږ کلک مخالف یو. په هېڅ صورت سره اجازه نه ورکوي چې دغه کار په موږ باندې عملي کله نه شي کولی چې دای ورڅخه اسناد وغواړي.
حاجي قدرت الله وایي که چېرې پاکستان له خپل دغه اقدام لاس په سر نشي، نو د دواړو خواو د پرتو قومونو له جدي خبرګون سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1947 میلادي کال راهیسې چې پاکستان رامنځته شوی، د کرخې دواړو خواو ته پرته قومونه د یو کارت په وسیله دواړو خواو ته آزادانه تګ راتګ کوي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل دی چې پاکستان د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو د ویزو د اجباري کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې هیڅ ډول مقررات نه دي وضع کړي، او دا چې پاکستان څه تغیرات رامنځته کوي د هغه هیواد کار دی.
دغه خلک یو د خپل کورنۍ د لیدو لپاره یو بل ته ځي او راځي، او افغانستان حکومت د دوی د تګ راتګ مخه نه نیسي.
بل پلو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي پاکستان غواړي د دغسې حرکتونو له لارې د ډیورنډ کرښې رسمي کولو ته لار هواره کړي.
پاکستان د دغه حرکتونو له لارې نه غواړي په یو نه یو ډول د ډیورنډ کرښې د پیژنګلو رسمي پیژنګلو لپاره لاره برابره کړي.
دی وایي د قبایلو چارو وزارت ته پکار ده چې قبایلو ته د کارتونو د ویش لړۍ چټکه کړي، او د ډیورنډ دواړو خواو پرتو قومونو د ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندیشنه شي چې اوس هم په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری شته. د دې کمیسون مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوانسیون ته ژمن دی او باید په دې اړه خپلې ژمنې عملي کړي. په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره سرتیری لیدل کیږي. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلان دا اداره دوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د ټولو امنیتي ځواکونو له لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوي دي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې سره له دې چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د نړیوال کنوانسیون اصولو ته ژمن دی، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره لیدل کیږي. د دې کمیسیون د مرکزی دفتر غړي عبدالله عابد د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته یو ځل بیا د اندېښنې پیدا شوې چې د امنیتي ځواکونو لیکې په بشپړه توګه له کم عمرو څخه پاکې شوې نه دي.
د جنگ قوانین بشپړ صراحت لري چې د جنگونو په جریان کې ښکیل اړخونه باید زیاته هڅه وکړي چې په نښتو کې د ملکي خلکو او په تیره د ښځو او ماشومانو تلفات تر ډیره حد کم شي. سربیره پر دې په 1993 لمریز کال کې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو د شاملېدو د منع قانون هم تصویب شو چې کلک ضمانتونه پکې شوي، خو د دغو ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره په دې برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو په اړه د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکزی سیمو کې د دې کار مخه نیول شوی، خو په لیرې پرتو سیمو کې امکان لري چې ځینو کم عمره هلکانو د دولت په پلوي وسلې راخستې وي.
زمونږ یو شمېر دوستان چې په لرې سیمو کې دي وایي چې درباکیانو په لیکو کې دا ډول موضوعګان شته او دا ستونزه لیدل شوي، او ځینو هلکانو وسلې اخیستې دي چې درباکیانو په لیکو کې دي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری موجود دي. د نوروز په نامه د کندوز ښار یوه اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله ما تر لسو کالو تر 15 کالو ما داسې ماشومان لیدلي چې په اردو کې یا په قطعاتو کې په نظامي بخش کې وظیفه اجرا کوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
افراد زیر سن د نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس ما
در... کم عمره افراد د ټول هیواد په امنیتی ځواکونو او په تیره په پولیسو کې یو تن هم نه لرو. تیر کال او سه کال موږ یو ارزیابي وکړه، پوخا موجود وو، خو سه کال د هیواد په وسیمه کې هم داسې افراد نه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یوش میر افغان کارپوهان د کابینې د وزیرانو استهزاء او سلب صلاحیت کول د قانون خلاف بولي، خو ولسی جرګه وایي چې د دوی کار قانوني دی او له او د قانون خلاف نه دی. ستاسو په نظر آیا د ولسی جرګې اقدام قانونی دی او که غیر قانونی؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. اوس په دې اړه د حقوقي کارپوهانو نظر در اورو. حقوقي کارپوه مسافریور آزادي راډیو ته وویل ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې او د مواجه دلایلو پرته هغوی ته د عدم اعتماد رایه ورکړې ده. تر دې مخکې افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د قانون خلاف بللې او قضیه د وضاحت لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. په دې باب د عبادالله حنانزی راپور سره اورو.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د کابینې وزیران سلب صلاحیت کړي دي. د حقوقي چارو شنونکي مسافری ور د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې د هغوی په اړه پریکړه کړې او هغوی ته یې د عدم اعتماد رای ورکړې ده. ښاغلی فریور وایي په اوسني وضعیت کې د وزیرانو په اړه د ولسی جرګې دغه پریکړه د افغانستان په خیر نه ده او باید ورته ژر تر ژره حل لار وموندل شي.
د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده پر بنسټ د کابینې د وزیرانو استیزا او بل اخره سلب صلاحیت کول سرحد لري. استیزا باید حضوري ووسی. له بده مرغه د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده د حکم خلاف وزیران په غیاب کې استیزا سوي دي.
ولسی جرګې تیرونی د کابینې لشپاره استیزه شوی وزیرانو څخه وتنه سلب صلاحیت کړل. افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون خلاف بللې او د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت موضوع یې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو زموږ له پرلپسې غوښتنو سره سره هغوی د هر ډول جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه د سترې محکمې پریکړې ته په تمه دی، خو آیا د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی؟ د حقوقي چارو شنونکي مسافری ور وایي دا چې افغان ولسمشر د دغه موضوع تفسیر ستر محکمې ته راجع کړي، په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریوار په خبره دا هم لا نه روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایه قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه لا هم د وزیرانو په اړه د خپلې پریکړې پر عملي کولو ټینګار کوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د نظامي څارنوالۍ یو رئیس په 2 کاله او 6 میاشتو تنفیذي بند او 50,000 افغانیو جریمې محکوم کړ. د دغه محکمې د پلاوي رئیس پرون شنبه د حکم د صادرولو په مهال وویل دغه حکم وروستی نه دی او محکوم شوی شخص کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې یو پخوانی نظامي سرنوال چې د جنرالۍ رتبه لري د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په جرم په بند محکوم کړ. دغې محکمې په خپله دویمه ناسته کې د موظف سرنوال د مدافع وکیل او تورن د سرګندونو اورېدو وروسته د نظامي سرنوالۍ پخوانی رئیس عبدالحی جرت په 2 کاله او 6 میاشتو بند او 50,000 افغانۍ جریمې محکوم کړ. د قضایي پلاوي رئیس شیراقا منیب د شنبه پورز د دې حکم په صادرولو سره ویل محکوم کس د استیناف غوښتنې حق لري.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولاد عبدالشهید،
ته عبدالحی جرأت د عبدالشکور زوی مو، د رشوت اخیستو په قضیه کې د جزا قانون د 255 ماده لمخي د نظارت او توقيف د پیل څخه په 2 کاله او 6 میاشتو تنفیذي بند او 50,000 افغانۍ نقدي جریمه مجازات کړي. د موظف سرنوال په وینا عبدالحی جرأت له دې وړاندې هم په ورته جرم محکوم شوی و او د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې قضایي پلاوي له لوی سرنوالۍ څخه د نوموړي د بیا تقرر په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دغه محکمې تیره اونۍ د عزیزي بانک د مشتریانو د خدماتو پخوانی امیر چې د 1,250,000 ډالرو په اختلاس مجرم پیژندل شوی و په 10 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند او د یادو پیسو په بیرته سپارلو محکوم کړ.
او سم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې سره غلي
د باسن ګلوب رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د ملي اردو د هغه خزینه سرتیرو سو تصویرونه خبره کړي چې د کابل پوځي اکاډمۍ کې روزنه ورکول کیږي. ورسپانې له دې تصویرونو سره لیکلي د کابل په پوځي اکاډمۍ کې په دې عکسونو کې د پوځي روزنې سره د افغان ښځو لیوالتیا څرګندېږي. خو د افغانستان په دودیزه او محافظه کاره ټولنه کې شته واقعیتونه او تاوتریخوالي د ورسپانې په وینا د دې ځوانو نجونو راتلونکې بې باوره کړې. د باسترن ګلوب رسپانه وایي د پوځي اکاډمۍ په یو ټولګي کې چې 150 نجونې پکې پوځي زده کړې کوي ټولې ویاړي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو کیږي او په دې دفاع کې برخه اخلي. په رسپانه کې د دې پوځي اکاډمۍ د بیلابیلو برخو تصویرونه خپاره شوي چې پکې افغان نجونې په پوځي یونیفورم کې د نظامي زده کړو پر مهال لیدل کیږي. په یو عکس کې هغه جماعت ښودل شوی چې د نظامي اکاډمۍ محصلان لمونځ پکې ادا کوي. په ځینو عکسونو کې د نظامي محصلانې د نورو ورزشونو په حال کې هم لیدل کیږي. د ټلګراف رسپانې بیا د بامیانو په سموڅو کې د میشتو خلکو په اړه لیکنه کړې ده. وای د بامیانو په سموڅو کې د میشتو تقریبا 10,000 خلکو څخه وس ډیر کم په دې سموڅو کې پاتې دي او خای دوی هم ډیر زر مجبور شي چې له دې لرغونو سموڅو کډه شي، ځکه د رسپانې په وینا چارواکي غواړي چې په دې لرغونې سیمه کې داسې ځایونه جوړ کړي چې د کورنۍ او بهرنیو سیلانانو لپاره یې وکاري. ورسپانه په دې سموڅو کې د میشتې یوې کورنۍ کیسه کوي چې وایي له بل ولایت څخه د جګړې له کبله د بامیانو دې سموڅو ته ورغلي، ځکه د دوی په باور دا سمې څه په ژمي کې تودې او په اوړي کې سړې وي. پر دې سربیره د بامیانو یو شمېر اوسیدونکو د هغو لپاره چې په دې سموڅو کې اوسېږي یو ښوونځی هم جوړ کړی او د کورنۍ ته کار هم پیدا شوی. ورسپانه وایي بامیان چې د افغانستان یو نسبتا آرام ولایت دی، اوس یې چارواکي د دې سموڅو د خالي کولو هڅه کوي. په سموڅو کې میشتو خلکو ته ژمنه ورکړل شوې چې دوی ته به بل ځای د کورونو لپاره مځکې ورکړل شي، خو هغه کورنۍ چې لا هم په دې سموڅو کې اوسېږي وایي د حکومتي چارواکو دا ژمنه هم ورته د دوی د نورو هغو ژمنو په څیر ښکاري چې هیڅکله پوره شوي نه دي.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون ماښام وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید کړی چې درې ملیشه سرتیر او یو پولیس اسکر پکې وژل شوي او د یو لاروی په شمول دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د لشکر جنگوي العالمي ډلې په غاړه اخیستی دی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د شنبه په ماښام د شهر په منځ کې پر فاطمه جنا سړک څو ملیشه سرتیری د ټرافیک پولیسو څنګ ته ولاړ وو چې پر موټر سایکل سپورو ناڅرګند وسلوالو ور باندې نه ببره ډزې پیل کړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې متر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې دوه ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووژل شول او یو ملیشه سرتیری، دوه ټرافیک پولیس او یو بل لاروی پکې ټپیان شول. پولیس مشر رزاق چې موایي په روغتون کې دوه نورو ټپي سرتیرو هم سا ورکړه چې له دې سره د مړیو شمېر څلورو تنو ته ورسېد. د ملیشا ځواکونو سرتیرو مو په دند بوخت وو. د دوی څنګ ته ټرافیک پولیس هم ولاړ وو. پر دوی ډزې سوي دي چې په نتیجه کې درې ملیشا سرتیری او یو ټرافیک پولیس وژل سوي دي. یو بل ټرافیک پولیس او یو لاروی ټپیان دي، تر درملنې لاندې دي او له خطره وتلي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شویو ملیشا سرتیرو کې دوه د پنجاب د ډیرای غازی خان او یو د خیبر پښتونخوا ایالت د کرک سیمې اوسیدونکي وو. د دې برید مسؤلیت د لشکر جنگوي عالمی ډلې پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې تر دې مخکې هم پر پولیسو او ملیشه سرتیرو په وار وار وسلوال بریدونه سوي دي چې مسؤلیت یې بیلابیلو وسلوالو سازمانونو منلی دی.
استانبول شهر یو ځل بیا د مظاهرې شاهد و. دا مظاهرې د تیرو هغو په څیر د سیاسي هدفونو په خاطر نه، بلکې د ماشومانو د ماشومو نجونو د حقونو په خاطر وه. زرګونو کسانو د هغې لایحې پر ضد شعارونه ورکړل چې که قانوني بڼه ورکړل شي له مخې یې هغه کسان له بنده خوشي کیږي چې کم عمره نجونې یې ځورولي دي. صفي الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
پرون زرګونه کسانو په استانبول کې د هغې لایحې پر ضد مظاهره وکړه چې له مخې د کم عمره نجونو د جنسي ځورونکو مجرمین کولی شي له همدغو نجونو سره وادونه وکړي. که دا لایحه په قانون بدله شي په دې جرم بندیان به خوشي شي، خو په دې شرط چې نجونې په زور او ګواښ نه وي ځورولي. د فرانسې خبري اژانس اے اف پی رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 3,000 کسانو په دې مظاهره کې برخه واخیسته. دوی د واکمن ګوند اے کی پی پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې اے کی پی زما له تنه خپل لاسونه لرې کړه. واکمن ګوند په پارلمان کې یاده لایحه چې تیر ډسمبر تصویب شوې وه د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندیز کړې ده. اخوا رویټرز خبری اژانس د ترکیه د صدر اعظم بن علي یلدرم په حواله لیکلی چې دا لایحه په هیڅ وجه د هغو کسانو د بخلو اعلان نه دی چې جنسي تیرې کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق بیا ویلي چې د دې لایحې په خاطر سخت اندېښمن دی. د دې ادارې ویان کریستوفر بولریک د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ماشومانو په اړه دا ډول تاریک بینه مسایل جرم دی، باید وځپل شي. په هر صورت پکار ده چې په ټولو قضیو کې د ماشومانو خواله په پام کې ونیول شي. لا معلومه نه ده چې د ترکیې پارلمان چې له 550 سیټونو 311 واکمن ګوند ای کې پی خپل کړي دا لایحه څنګه له دې مخالفتونو سره سره تر بحث لاندې نیسي. په ترکیه کې د واده قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی، خو په ځینو لر پروتو سیمو کې د کم عمر نجونو او نارینو ودونه کومه ډیره بې مخینه خبره هم نه ده.
له دې سره د خبری خبرونه پای ته ورسیدو. د روانه خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه ده. خو مخکې تر دې چې میکروفون تاسو اوریدونکو ته در وسپرو، توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د داعش اسلامي دولت د وسلوالي سختريزي ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې ووژل شو. د ناتو د سرمنشي مرستيال پاتریک ترنر ویلي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریاوي بي ساري دي. په یو افغان مدني فعال میرویس عمرخیل باندې پرون ماښام په کابل ښار کې حمله شوې او ټپي شوې ده. د غور دولتي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز کې هم ناامني زیات شوې دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو پرون ماښام یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وژلی دی. زرګونو کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي لږ تر لږه 20 کسان د حکومت په هوایي حملو او د توپونو په ګولیو په حلب ښار کې وژل شوي دي. او عراقی پوځیان د موصل ښار د بیانیولو د عملیاتو په لړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 از موج‌های رادیو آزادی ادامه خواهد یافت. هفته گذشته تمامی نشست‌های ولسی جرگه افغانستان به استیضاح وزیران گذاشت. اعضای مجلس به صورت حضوری و غیابی برای وزیران صندوق گذاشتند. کارهای 16 وزیر بخصوص در مورد مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت‌هایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه 9 وزیر تایید شدند و 7 وزیر هم رأی عدم اعتماد گرفتند. این تصمیم برای ارگ و کابینه افغانستان پذیرفتنی نبود و بالاخره سر محکمه افغانستان از سوی حکومت موظف شد تا موضوع استیضاح وزیران را بررسی کند و نتیجه گیریش را به ارگ بفرستد. رئیس جمهور، رئیس اجرایی و کابینه فیصله کردند که تا پایان کار سر محکمه در این مورد تمامی وزیران با کارهایشان ادامه دهند. در مقطع فعلی به باور شما آیا با استیضاح حضوری و غیابی وکیلان مشکل وزارت ها حل شده می تواند؟ آیا با نماینده هایتان در ولسی جرگه افغانستان موافق بودین که اکثرتشان این روند را راه اندازی کردند و از آن حمایت داشتند؟ در برنامه حاضر یعنی میکروفون شما همین موضوع را من جاوید نعیمی و اسمت ساران به بحث می گیریم و منتظر تماس های هر یک شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، نن په دې خبرونه کې د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه ستاسو نظر غواړو. ستاسو په نظر یو خو دا مسله هم ده، البته علاوه په دې چې تاسو نعیمی صاحب ورته وویل چې د اوریدونکو نظر په دې اړه څه دی، فکر کوي چې ګټور دی او که نه دی د دغو وزیرانو چې دوی سلب اعتماد کړي دي په ځای که نور خلک راشي نو څه تغییر به راشي او که به رانه شي؟ هیله ده چې په 0909-203-1540 بل شمیره ده 0908-202-1555 تلیفون را وکی که سکایپ لره نو زموږ پته ده radio.azadi او همدارس ده افغان بیسیم 0908-203 په یاد لره.
بله، میتونین برای ما پیام بفرستین. همچنان تماس های تلفونی تان هر کدامش نشر میشه، البته منتظر هستیم. از طریق تلفن اسکایپ با ما تماس گرفته میتونین و یک شنونده در خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
بله، سلام، آداب خدمت شما.
سلام نیازی صاحب، اگر کم موقعیت خود را تغییر بدین که آوازتان خیلی واضح نیست. نسبتاً بله مهربانی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث شما پیرامون استیضای البته وزیران. البته ما مثل سایر شنونده ها نظریاتی دارم که ببینید که استیضای وزیران یک اقدام بسیار خوب منظم و قانونی است. ای گاز که چنین کار در طول شش ماهگی همی وزیران و یا تا حتی یک سالگیشان صورت نگرفت، اینها را مورد بازپرس و در پارلمان میخواستند که شما در طول شش ماه، در طول یک سال و حتی که این دو سال گذشت شما چه کار را کردید؟ زمانی که یک وزیر که بودجه سالانه خود را به مصرف رسانده نتواند و به مصرف امورات داخلی خود کمان کشور افغانستان میباشد رسیدگی نتواند، پس مرگ چنین وزیر شاید به نظر ما شد، به نظر شنونده ها بهتر بوده باشد. در حالی که یک کشور ببینید که هر روز به چی وضعیت قربانی است، انتحار است، انفجار است و مستونش به یک سرنوشتی و بیکاری و بالاخره رنگ میبرد، شما پس که چه کار را کنید؟ این کار وزیران، البته کار وکیلای پارلمان به نظر ما و به نظر تمام شنونده ها یک اقدام نیک و بجه میباشد. یک ببینید کشور گرگان همی سی نفر به شمول رئیس جمهور، معاونین و همی سی وزیر، 25 وزیر می باشد. یک کشوری که گرگان همی سی نفر کابینه می باشد و می تواند کمی خلبان قایق و یا تا عراض باشد که ملت خود را به طرف خوب و بسرق بدهد، پس اینها گرگانشان این کار را انجام ندهند، چنان می تواند یک کشور به طرف بهبودی روان باشد؟ عجمون که امی سرنوشت ایران و سر محکمه قوی قضایی سپرده شده است، بازم یک کار، یک عمل غیر قانونی دولت، زمانی که از یک مرجع قانونی که قوی مقننه اینها سلب اعتماد می شود پس و گذاری اینها به طرف یک قوی دیگه، بازم یک تصادمات بزرگی است بین دو قوا ایجاد می شود و هر چیزی تر باید
نیازی سب نیازی سب. ببینین پرسش ما ای هم است که آیا امی که ماده 92 قانون اساسی میگه که در صورت که نشست استجوابیه قناعت را فراهم نکرد، ولسی جرگه افغانستان و اعضایش این موضوع رای عدم اعتماد را بررسی کرده میتونند، این اکثریتش غیابی صورت گرفته، موافق هستین با این یا نه؟
ببینید موافق ما بله موافق هستم، ولی متاسفانه که امروز اگر با شما در قانون متوجه شویم قانون خواه بیخی سرار کرده حتی با دردین دیده نمیشد. زمان کمی قوی پارلمان امو وزیر را استجواب میکند و میگه شما شای پارلمان آیا چرا روی کدام دلالین لازم نمیشن، خود این یک نافرمانی از قوانین مقصدی و رسی جلیه میباشد. از این سبب اینها حق دارن که اینها را سلب کنن، اعتماد کنن و یا رفت کنن. پس به نظر ما این کار بسیار کار نیکی است که شده، کار قانونی است، باید که دولت اینهایی که سم شده است و هیچ کسی تبرده نشود. در افغانستان البته بیشترین اشخاص افرادی هستند که وطندو صادق می توانند به کشور خدمت کنند و پارلمان معرفی شوند و تا باشد که رای اعتماد بگیرند و به دولت و کشور خدمت بکنند و ای که یک دندوره را ایجاد کنند و یک دوران البته یک سایکل بسیار نامنظمه که اختلافی را ایجاد کنند، به نظر من خوب است که اشخاص افراد کارآمد هر چیزی تر به پارلمان معرفی شوند تا باشد به کشور رای بگیرند و به کشور خود خدمت کنند.
سلامت و سه نیازی صاحب کربدن بلوریدون که الروزان معرفی که آزادی رادیو
سلام سپاس تو بیا در آزادی رادیو طول اردن که تو سلام علیکم میکنم سهر مو نگمرگا
سلامت حسی مهربانی
خوشحال حسی امران عرب بلغمان علی المرزق مستر اللهم خارمه
مهربانی کوی
سروان سی نظر خو میداده چه دقا بری سلو رو زیران سلو سلحت کلی دینو زمان پر نظر بانده شخصی نظر بانده نداخل کارونده شده ځکه تر څو چې نور وزیران راوړي او بېخو تیار مسلکي وزیرانو او نور وزیران راوړي هغوی ته دا دندې سپاري نو ډېره به مشکله وي، ځکه ولسي جرګې خو دغه کار دی نور کوم کار پیدا نه کړو، بس دې ته پرېږدي چې یو مشکل پیدا کړي او د دې په ځای کې خدمت کوي او نور کوم مشکل پیدا نه کړو، بس خلق سلب صلاحیت کو وزیران سلب صلاحیت کو یہ بزرگ مشکل کرا کہ بدی احساس شرائط کے تاس ہو گئے سروان سے وزیران سلب صلاحیت کو یہ مشکل ہو جائے نو زما تو نظر میں داخل کروں دا شو
صحیح دیر من نے سلام مرتو سے کورودان ترسپری دو مختلف دو متفاوت نظر نو ول بل اوردن کہ لروزن معرفی کہ آزادی رادیو
مہربانی سے رادیو آزادی است
محمد علی مزلوسوالی بسفندی ولایت سریپول سرحد نفتم پارلمان افغانستان دمی 13 سال سی کاری که بوده بهترین کار قانونی را کرده یاد افرادی که شخصه یاد افراد نردن وزارت خانه تمام ملت که تو دو داخل میده که برای وزارت خانه چی میده که برای ما چی میده چی برگیران نه چی برنامه نه چی انتشاف نه وزیر سایوان میگه که گرو تفریه دارن چنوی که خود محصول هست بهترین کاری را کرده در افغانستان غیری که چارت وزیر دیگر دیگه ایچ کسی نیست بسیار افرادای مزرکی افرادای دلسوز افرادای وطن دوست و این خواهد بسیار زیاد است اما متاسفانه واسطه ندارند این وزیرهای که نه از طریق واسطه نه بالای ملت رحم نمی کنند این باید از طریق کسای بیاید که در این وطن خون داده جان داده جداش مثل ماهی برای نیتاف باید از این افراد از شخص در این وطن خدمت بکنه وزیرهایی که خیالی باشه این وزیرها قطعاً باید همین چیز باید داریم باید غیر اعتماد بدن پارلمان افغانستان رد بکنن من از طریق راضی شما صدای راضی آزادی پارلمان بسیار تقویه میکنم تشکری میکنم از پارلمان ما که کار کردن
تشکر سلامت باشین صاحب نظر شما بود و نشر شد سروان صاحب دو نظر
دو نظر یا شیول یا بله بله
کار کرده اعضای ولسی جرگه یکی مخالف یک شنونده دیگه هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلامت باشین مهربانی کوی مهربانی کوی احمدی صاحب مننه کورودان چه نظر مو لندو بل اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلامون امیو مری کاروان سیداری زازه هم دیپکتیم
مهربانی که زازه سب
زماده نظر خو یعنی خو نن سبا شرایطو که بند کار ده که یعنی پدا اساس و حالاتو که او دیدی دا غا سی او سی پام شو ورتا چه ولا دا کار که او دا نکی تاسو مخی کرتا وی اول دا دی پارلمان نا دی ولسی جرگی نا دا پختنا کما چه پاسو دی ملت تر سکری دی باس خو باز دن ناسی خالی تنخواهی واخلی و شور کرتا و زیر کار شیم کار جی که نتاسو دی ملت تر سکر چه من دا چې وزیرانو پسې مراخستې ده په دې حالاتو کې او که چېرته تاسو داسې رښتیا په وطن مین خلک وي نو ورشئ هغه کښې دې اردو سره دې پولیس سره سم په څنګ دې هغه سره دښمن سره وجنګېږي په چوکۍ باندې داسې به شین کار جي کا او سور کار جي کا او په دې شرایطو کښې دې وزیرانو استضا کول یعنې دا زما د نظره ډېر بد کار دی
مننه سلامت اوسې کوروادن بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام مردم سلام حضور شما و حضور شنوندگان تان وزیرایی که بله
بفرمایید سب
بودجه خود مکمل مصرف نکردیم باید پیسیشون به سال مالی اینجا کم شد به وزارت معدن داده شد که و کار نفت و گاز اجرا کنه خداحافظ
سلامت و
سلامت
دم یو بلندیز بلوردون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
نه تماس از شنونده قد شده 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان اگر به اینترنت دسترسی دارین خدمات اسکایپ مجانی است آدرس ماست radio.azadi و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام های کوتاه برای ما به دری و پشتو بفرستین نام محلتان را ذکر کنین اما پیامتان را یک بار بفرستین مثل بعض شنونده های ما که یک پیام را 20 یا 30 مرتبه میفرستن و او مانعی از این میشه که ما از دیگه شنونده ها پیام داشته باشیم
لکه بلواحد برای... مدقیق
فکر یک آقای اخلاص فکر میکنم اینا 20 یا 30 بار یک پیام را فرستادن
نو بل اوردون کتاب ورشي چې د ټلیفون لاري
د کارتي دي دا پنځه ډیر وخت کې چې پنځه نه دا چې چې دا وزران په کله دی را ور کول دا د دې پوتي پوتي مشورې ور سره کولې او د وزران نه پیسې غوښتلې د بدی وزران هغه راي دی ور کولې دا منه دا اوس دا ډیر خراب کار کوي دې د کارتي چې دا کوم وزران وو دې تل به سره کړی دي د وزران نه بیا چې وزمي وزران دې دا غونه پیسې غواړي
سلامت اوسه ډیر مننه ستاسو نظر مو هم واوریدو بل اوریدون کای
بفرمایئ سی رادیو آزادی است بفرمایئ نازمی سی
سلام ته دی یو نقطه ته اشاره کوم په دندو سره
مهرباني
وکیلانو فقط دا تاسو سره وکړه چې دلته د انتخاباتي کمیشنونو کار پای ته رسیدي هغه کمیشنرانو په تاکل کیږي او د دوی وځو تاکل کیږي دلته انتخابات ما باندې تر راځي دې وکیلانو ته به څوک دوی رایل دی ورنه کی فقط لکه مکه امریدون کی چې ولې دې په چوکې ناز دي فقط سرکار دي کاو او شین کار دي کا د نور ملت ته تکړه دي زمنګ وکیلان په دغه جنگو کې د هلمند په دغه څو میاشتې جنگو کې مونږ ترې وو وکیل تیر لکه قهرمان سر تیر بل هیڅوک نه دی لیدلی چې هلمند تر راغلی وي او د هلمند د خلکو پښتنه یې کړې وي دا په څه ډول زما وکیل دی زه خبر یم زما وکیلان اوس په دوبۍ او په اماراتو کې چکر وهي فقط او فقط د دوی مقصد دغه و چې دولت په دغه باندې مصروف شي دغه د وزیرانو په استعزاز باندې او د دوی په صلاحیت باندې مصروف کړي او هغه کار نه ترې پاتې شي زمګنی نه زمو خواهش دا دی چې زر تر زره کمیشنران وټاکي او د انتخاباتي کمیشنونه کارونه سم کړي تر څو چې انتخابات مابین ته راځي تر څو دغه نه د خلک له کاره ایسته شي. مننه.
سلامت اوسئ. ډېره مننه. بل اوریدون که همشته زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید. زب رادیو آزادی است.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی
لبل الخان د یاران د تهران څخه ټلیفون پلی کوم. آزادی رادیو کار کوون کې اوریدون کې تا واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه زما نظر دغه د وزیرانو په حساب باندې چې وکیلانو رای تر وخت ده دا ډیر شکر ده د مثبت ګام ده په افغانستان کې موږ څه بدبخت یو موږ کار حال کار ته نه داس پرله نه په نظامی بخش کې نه په ملکی بخش کې نه په کابینه کې نه په بل شي کې موږ داسه خال راغوشتي دي چې خپل د کار ورتیا نه لري یو څوک چې ملت خدمت نشي کولای په افغانستان کې دا فرهنګ نشته چې خپل د پریز چې ملت خدمت نشي کولای خپل استفاده وکړي استفاده نشي کولای دا به سره کې شته حال کار خال کراولي باید چې ملت خدمت وکړي موږ په نظامی بخش کې ډېرې نګړتیاوې لرو د افغانستان مخالفین دي زموږ مخالفین دومره قبیم نه دي چې په هر ځای کې دومره جنګونه منطقي نیسي موږ خپله کار هله کار ته نه دی سپارلی که کار هله کار ته وسپارو دا مشکل 20% کې 80% د افغانستان مشکل حل کېږي باید حال سي اوس دا ملت باید رابیداره سي د غفلت د خوب نه رابیداره سي اوس په دا زبانی و پا کومی پا سمتی حساب بنده ولار نیسی دا افغانستان ملی گاتا پا نظر که ونیسی دا افغانستان دا پر کار وکی نور اون وقت نستم دا خدای پا من.
سلامت تشکر سوی. سلامت باشین ساروان صاحب. یک شنونده دیگه هم چون در خط تلفن منتظر ماندن زیاد اونا رو بگیریم بعد از او پیام ها.
سعیده نو مهربانی که و سب
بفرمان سب رادیو آزادی است.
سلام
سب مهربانی کنه. بفرمایید همدرد شد. نه متاسفانه تماسی شنونده قطع شد. میتونن دوباره زنگ بزنن برای ما.
بله. تروس پوری چلور کسو مخالفت کرده دی ولسی جرگی لپریکتی سره و چلور نورو بیادی ولسی جرگی پریکت تایید کرده یو نفر ممتنه نظر دارد.
بله رأی داشتن. البته پیشنهاد بود از اونا که در مورد اختصاص دادن بودجه ها به وزارت معادن افغانستان. پیام ها را آغاز میکنیم. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که وکلا از وزیران خواستند و پرسیدند بسیاری موضوعات را. حالا گفتند کی است که خود از اینا را استجواب کنه، البته وکیلا را، و اینا را استیضاع و سلب صلاحیت بکنه. به خاطر از این گفتند وکیلا هم هیچ به درد افغانستان نخوردند. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که استیضاع به معنای وضاحت دادن بود، چون که وزیران به خاطر وضاحت دادن در جرگه حضور فیزیکی نداشتند، بنابراین گفتند سلب صلاحیتشان غیر قانونی بوده. غلام ربانی یوسفزای نوشته کرده که کار درست و بجا نبود که وزیران سلب اعتماد شدند. سرگل از خوست نوشته کرده که به نظر ما از وکیلان گفتن که کم پول شدن، جیبهایشان خالی شده و حالا میخواین از وزارت ها پول بگیرن و با وسیله پول تایید میکنن و اینا گفتن خدمتگزاران مردم نیستن. فضل از نورستان نوشته کرده که نماینده ها گفتن وزیران را سلب صلاحیت کردن، ما موافق هستیم، ما از ولسی جرگه آرزو داریم که وزیران که به درد نمیخورن اونا را باز هم سلب صلاحیت بکنن. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که باور ندارم ولسی جرگه به خاطر منافع ملی کشور وزیران را سلب صلاحیت کرده باشه، اما گفتن به هر صورت از این کار ولسی جرگه استقبال میکنیم. سلام سید.
بله، عبدالواسع ارمان لوگر علی که اوس پس ما په نظر د وزیران و استیزا کول حکومت ته سخت تاوان ورسوي، یعنی دی چې په اوسنی وخت کې باید دا کار نه وای شوی. عزت الله اعظمی له کندهار ولایت لیکي وای زما په نظر که چیرې دولت ژر تر ژره نوي او په کار پو وزیران کابینې ته معرفي کړي، نو د وزیرانو سلبي صلاحیت ښه اقدام و، او که چیرې بیا یو او بل نه منل د شفانی او عبدالله ترمنځ اختلاف دوام وکړي، دا کار به د افغانستان او افغانانو په ګټه نه وي. فریدون له کابل نه لیکي وای د وزیرانو دا کار دی او ند د وکیلانو دا کار دی چې څوک سلب اعتماد کړي. نه پوهېږم چې دوی ولې دا خبره کړې ده. فرید اندړل میزان ولسوالۍ چې د زابل دی لیکي وای باید وزیران سلب اعتماد نکړی شي، هغوی چې خصوصا خدمت کړی دی، اما که چا خیانت کړی باید چې سلب اعتماد شي. بل اوریدونکو سیف الله توخی له زابل لیکلی دی وای د وزیرانو سلب اعتماد کول باندې مشکل نه حل کیږي، دا داسې ده لکه چې وینه په وینه نه پاکیږي. وسیع الله عبدالرحیم زی له لغمان لیکلی زله ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې پارلمان لغوه کړي، ځکه چې ټول فساد په پارلمان کې دی. د افغانستان په هر ولایت کې چې څوک وظیفه اخلي د همغه ولایت د پارلمان غړي مقرروي. محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی دی وای زما په نظر د وزیرانو استیضاع او سلب اعتماد ښه کار دی، ځکه استیضاع کول د دوی لپاره محاکمه کول دی، لیکن په هغه شرط چې نوی وزیران په پیسو او واسطه تعین نشي او په لیاقت تعین شي. عبدالوهاب مدقیق چې به حد زیاتې دا یو تکرار پیغام را لېږل دی، هله د چې بیا راونه لېږي وای له لوګر څخه لیکم وای څوک قانونی کار وکړي هغه ته ګوتنیول د وزیرانو سزا کول غیر قانونی کار نه دی.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن. حالا هم تماس های تلفنی را بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
خبری وکی صاحب.
سلام تم که سجور تر فکر
ده. سلامت و سیم مهربانی کوی
من کوم البته سلام تم ډیر خپل موضوع ته کړی ده. زما خپل شخصي نظر ده یعنی اردن کی تماسی نمونه تا یمو کی نظر نوران کړی چې تر دې دا چې وران دې زنه ول چې حق سره دا تړاولې دا پری کړی رسی پری کړی بالا ما ځو
درست سیده مننه چې لاند نظر دې درلود. بل اوریدون کې لرو مهرباني
بفرمایئ سیب رادیو اوسه دېست.
نه نسا محترم تاسو چاروان صاحب د ازادي رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل لینی کې سلامونه وړاندې کوم. شمس الحق بغرانوال د کابل څخه خپلین کیم.
مهرباني کوي بغرانوال صاحب.
چاروان صاحب محترم، زموږ نظر خدا سي دی چې د ولسی جرګې پاک له دغه یو ښه اقدام مجبول، ځکه چې دغه دوره د ولسی جرګې واغه تیره دوره، نو دا پنځله سم او شپانه سم دواړو دورو کې چې دغه نوې اداره پالیسۍ و دوی داسې کلم نه وکړي چې په یو وخت باندې شپږ وزیران دوی سلب صلاحیت کې. دا خو
یو پرځای با یو کارو موږ په نیک نظر وته ګورو، خو مشکل دا دی چې نو موږ هله او تمه د ولسی جرګې څخه نورم درلوده چې په دغه سلسله کې دوی څو نور وزیران هم رخصت کړي وای، ځکه چې دغه اوسنۍ کابینه خو موږ تاسو په یاد ده چې اول خو په یو کال یو نیم کال کې دوی نصر پر جوړېدل، اکثره دغسې خلک و چې بې کفایت و کم ظرفیته خلک و، د دغه جنګي ډلو ټپلو د دغه جنګسالارانو نمایندګان و، نو داسې متخصص او متعهد خلک نه و چې اوس افغانان یو رضایت ځینې ولري. نو موږ د ولسي جرګې ته غوښتنه و هیله خو دغه و چې یو لس نفره نور هم رخصت کړي وای، د سره څه نور نوي خلک دغسې با تخصصه خلک با تعلیمه خلک با ظرفیته خلک لایقه خلک راوستلي وای. نو اوس خو خیر دی دغه اقدام دوی وکړي او بیرته دوی هغه سلسله ودروله، نن اووه نفره یې رخصت کړه او د دغه اووه نفرو څخه بغیر نور هم اوس د اطلاعات کلتور وزارت څوک نه لري، وزیر نه لري، مثال د معدن او پټرولیم وزارت یا او دغسې د سرحداتو او قبایلو وزارت چې دغه درې سره خلک تر دا نورو وزیرانو دغسې مجربه او مسلکي او با تعهده ښکارېدل، خو هغوی بعضې استعفا یې ورکړې او بعضې بل ځای وګمارل سول. خو اوس زموږ هیله دغه ده چې ولسي جرګې چې کوم کار کړی دی اوس دفاع وکړي د ځانه څخه او پر حکومت باندې فشار راوړي ژر تر ژره د دغه وزارتخانو لپاره وزیره دي نور خلک ژر معرفي کړي.
کور ودان بهرانوال صاحب د دې لپاره چې نور اورېدونکو ته هم نوبت ورسیږي مننه. کور ودان بل اورېدونکو لرو ځان معرفي کړي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام، ما از ولایت بدخشان هستم، نفوری کش کن.
بفرمایید صاحب.
سوال ما اینه که امو ولسی جرگا پولی که گرفتن ای وزیرا امو پول فان کم شده و پس دورا یک سرگرم جا خود پیدا کنم، پس دیگه پول جمع میکنن دیگه چهار نفر دیگه را میوره با دیگه وزیر مقرر میکنن، پول اینا را که گرفت دیگه کار ندارن، وزیر ندارن، نفر بیکار، فقط ششتایی پول جمع میکنن.
چطور اینطور فکر کردین صاحب شما؟
فقط گفتیم آنه که نانه پر حساب میتن پول اون مسلمان ها را گرفتن موتاری کنیدین ویدیو چیزا خریدن و پس های پول سانتی کم شده باز این را او طرف میکنه با چهار نفر ویدیو ده نفر ویدیو را دیوار فقط نانه کار اون را کزاگی نانه ویدیو را نانه کشای که یک مدن از طرف مدن ها را نانه افراح اونو که جیرگا دویست شان از مدن ها غیر قانونی را قید طالب و جور اومده خواستن اگر شکن و قبل از اینکه اونو همی که افغانستان در نمی از باران جنجال باشه و باران نشه از خونشتون
بشه. تشکر، سلامت باشه، نظر شما بسیب.
بله، بله، اوریدون که لرود زن معرفی که
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
آجاد غفا عدل خرگات
مهربانی
کن درام استهزا کول و عدل اصلاحیت خدا خود وکیلان و قانونی حق دی خوست بود افغانان پر دغه حکومتي چارو او وکیلان دومره بیا باور سي چې هر کار او هر اقدام ته بشک په نظر ګور دغه ما په نظر باندې د دې تر شا به لا یو مقصد بد وکیلان په شریر خاص بد وسر غم دی او خلک هم نه اسي سي نور را سي په شروع زر نه وته بود.
سید،
تشکر. آقای سرشک، شنونده دایمی رادیو آزادی از لندن هم هستند با ما. بفرمایید سپ آقای سرشک.
عرض سلام و احترام دارم برای شما و شنونده های محترم همکارتون. من برمه یک سوال مطرح است، امیدوار استم که جواب از ولسی جرگه داشته باشم در بحث های آینده رادیو آزادی، که چرا همه قدر فشار که سر وزیرها آوردن درست تیر امارت نمی کنیم این فیصله شده کی را رد کنن و کی را تایید کنن، ولی من نکته اساسی ای است که چرا در مورد وزیرای قبلی که دوسیه های فساد دارن و یا نه تنها وزیرا، مقامات بلند دولتی که دوسیه های فساد دارن، چرا سر دولت فشار نمیارن؟ چرا بر دولت تاکید نمیکنن که اون دوسیه ها را فیصله بکنن؟ چرا اونا بسیار پول گزاف گم شده از مسی سیگار هم در این مورد نظر داده و وضاحت داده و اداره بین المللی دیگم که پولای جامعه جهانی گم شده، چرا سر دولت فشار نمیارن؟ همین شورای افغانستان که به نام شورای افغانستان چیز امیال است که امیر هم غمشه بخورن، نی گپ عمده و اساسی است.
درست، سلامت،
سلامت باشین صاحب. ساروان صاحب، یک تعداد پیام را میتونیم بله بله بخوانش بگیریم. فریدون از کابل گفته که گفتن که خداوند افغانستان را از شر ای وزیران و ای وکیلان نجات بده. داود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر نوشته کرده که وکیل ها خوب کار نکردند، امنیت کشور خراب است و وزیرها هم ملامت نیستند. محمد فهیم ادیب از میدان وردک نوشته کرده که آیا سلب اعتماد وزیرها توسط مشیران و جرگه امکان نداره که به خاطر جابجا کردن افراد حکمتیار گفتند در او پست ها باشه واضح نیست خیلی پیامشان. محمد قاسم زواک از المند نوشته کرده که سلب صلاحیت کردن وزیران کار خوب نیست به خاطر که در افغانستان جنگ است و بحران اقتصادی هم جریان داره. پیوند از بدخشان نوشته کرده که وکیلان به خاطر که جیب هایشان بی پول شده میخواین که پول بگیرن. و سحر یکتا از المند نوشته کرده که وکیلای محترم اول باید غیرحاضری های خودشان را به مردم حساب بدهند.
البته دا هم مهمه خبره ده، دا شکایت هم دیر کیشی. قلمیار میوند لمیوند ولسوالی لیکی وزما په نظر باید اول لورز داسې وزیران وټاکی چې ملی ګټو دشمن بی. بل اوریدون کې جعفری لیکلی دی وای د وزیرانو استعداد د حکومت سیاسی ناکامی ده. لوګر څخه یو اوریدون کې لیکلی دی وای ولسی جرګه باید اول پخپل قوانینو ته توجه وکړي، قوانین تصویب کړي او جوړ کړي. قلمیار احمدی لغوره کلی کلی دی وای ولسی جرګه باید درې کاله کې وزیران استجواب کړي وای. محمد قاسم زواک، البته د قاسم زواک څو پیغام شو لدی بتیر شو. محمد اخلاص لیکي وای که ولسی جرګه دومره واک نه لري نو ولې بیا وزیران سلبیت